مرکه کړی و. بهرال ساسو د درې واړو ډیره ډیره مننه ساسو د لپاره ښه وخت واړو. له دې سره د مشال ریډیو دا بحث پای ته رسیږي. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د مشال
وخت ماسپښین درې بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. ډاکټران وایي د ملالی یوسفزی روغتیايي حالت په ښه کېدو دی. د پاکستان د حزب اختلاف مشر ویلي حکومت د ملالی د پیښه او د ممکنه پوځي اپریشن په پلمه راتلونکي انتخابات څنډول غواړي. د پاکستان د سند صوبې پولیسو د وسوالې ډلې لشکرې جنګوي یو مشر رانیولی دی. یو شمېر نور رپورټونه لرو. دوه پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم لرو. خو پایله خبرونو کو ویونکی مجید بابر.
مشال خبرونو سرټکی د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسین په کابل کې ویلي دي چې ناتو به هرو مرو د افغان امنیت چارې د 2014 کال تر پایه پورې افغان ځواکونو ته سپاري. پولیس وایي په کراچۍ کې د لشکر جنگوي وسوالې ډلې مشر حافظ قاسم رشید نیولې ده. ډاکټران وایي د ملالی یوسفزای علاج په موثره توګه روان دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. په کابل کې د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسین د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې سکه هم په بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو د لیکونو بریدونه روان دي، خو موږ لپاره د دا ډول بریدونو درول ډیره مهمه خبره ده. خاغلی راسموسین زیاته کړه دی وایي موږ لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا ډول بریدونه مخنیوی وکړو، خو زه تاسو ته دا باور درکول غواړم چې دا ډول بریدونه به نه زموږ په ستراتیژۍ اثر پرې باسي او نه به زموږ اوقات کار اغېزمن کړي. او زموږ هدف دا دی چې د 2014 کال تر پایه به د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارو. د ناتو د لوړې کچې د فیصله سازۍ د سانګې او پلاوي پرون ناوخته د دغه سازمان د سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسین په مشرۍ کې کابل ته رسیدلی و. راسموسین زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به د افغان ځواکونو د صلاحیتونو لوړولو کې مرستې جاري ساتي. د کراچۍ پولیس وایي پرون دی په فرقه ییز نښتو کې ککړ د حافظ قاسم رشید په نامه یو تن نیولی او وسله یې ترې هم ترلاسه کړې ده. د کراچۍ د سی آی ډي پولیسو چارواکي وایي حافظ قاسم رشید په کراچۍ ښار کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي د سند څنګه مشر وو او د هغه خلاف د ښار په بیلابیلو تاڼو کې د سلو نه زیاتې مقدمه درج شوې وي. بلې خواته په کراچۍ کې د خوډب لړۍ روانه ده. د تشدد په تازه پیښو کې د کی ایم سی د یو افسر او یو پولیسو والا په ګډون سلور کسان وژل شوي دي. ډاکټران وایي د ملالی یوسفزای علاج په موثره توګه روان دی. د برتانیې د برمنګم ښار د کوین الیزابت هسپتال ډاکټران ویلي ملالی د مضبوطی قوت ارادي مالک ده او دا ډول زخمی شوی تن په علاج کې دا خبره ډیره اهمیت لري. په پاکستان کې د اپریشن ورستو د ملالی په سر کې پاړسو براغلی وو چې برتانیې ته د رسیدو سره سم یې ټیسټونه وشو او ډاکټران وایي که څه هم د دې علاج به وخت اخلي خو ناممکنه نه دی. بلخوا په ټوله نړۍ کې د وسلوالو طالبانو د دې برید غندنه روانه ده او خلک د ملالی د روغتیا لپاره دعاګانې کوي. د پاکستاني چارواکو لخوا جاری کړی شوی تازه شمیرې ښایي سخ کال د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 15 هفتو کې 415 سلویخ کسان وژلي او 75 لکه یې متاثره کړي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې ان ډي ام اي ویلي د سپتمبر د میاشتې راهیسې په ټول ملک کې 2.5 لکونه زیات خلک په امدادي کمپونو کې ډیره دي. د یاد ادارې لخوا په روانه هفته کې جاری کړی شوی د دې شمیرو له مخه د پشکال د سیلابونو 4.5 لکه ایکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم تباه کړي دي. په نیویارک کې د بنگلاديش او تن وفاقي ریزرو بانک ته د بم کې خدول په تور کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. قاضي نفیس نومې د 21 کلن کس چې د 4.5 کیلوګرامه بارودونه ډک گاډي د دې بانک د ودانۍ مخې ته ودرولې وو او په خپل فکر یې د موبایل ټلیفون په ذریعه د هغې د الوزولو کوشش کاوه د استخباراتي ادارو کارکونکو عدالت ته وړاندې کړو. د دې نه وړاندې د نیویارک پولیسو یو چارواکي ری کیلي د قاضي نفیس په اړه وویل
This individual came here for the purpose of doing a terrorist act. He came here in January.
دا تن دلته د ترهګر کاروي کولو په غرض راغله. د دلته د زده کوونکو په ویزه راغله وو چې په امریکا کې د یو ډول جهاد کولو اراده لرله. په دې غرض اول د نیویارک سټاک ایکسچینج ته ورغله، خو د ډیر امنیتي ګامونو له وجې اراده بدل کړه او وفاقي ریزرو بانک یې خپل هدف وګرځوه.
نوموړي د راتلو سره سم د اف بی آی د څارنې لاندې و چې وروسته ورته د یاد ادارې یو خفیه ایجنټ د برید کولو لپاره جعلي بارودي مواد ورکړل. د امریکا د انصاف وزارت ویلي د راپورونو تر مخه نفیس به بهر ملکونو کې د ترهګرې ډلې القاعده سره رابطې لري. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د هغه ځوانې ښځینه په مبینه توګه د سر غوڅولو غندنه کړې چې د سخرګنۍ لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی و. یادې ادارې ویلي د محګول غمیز پیښه څرګندوي چې په افغانستان او سیمه کې ښځې او جینکۍ د تشدد سره مخ دي. په امریکا کې د امنیسټي انټرنیشنل مشري سوزان نوسیل په افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو خلاف د تشدد ختمولو لپاره دې په هیواد کې د 2009 کال قانون عملي کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ترهګرو ډلو سره د مرستو په تور کې په پاکستان کې درې کسان د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په دوی کې دوه تنه مولوی ادم خان اسکزی او امیر علي چودري د پاکستان شهریت لري. په دوی دواړو واشنگتن تور لګولی چې افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو او ازبکستان کې وسلوالې ډلې اسلامي غورزنګ ته بارودي علي ورکوي. د بندیزونو لاندې راغلي دریم تن قاري ایوب بشیر نومیږي چې د معلوماتو له مخې د ازبکستان او افغانستان شهریت لري. په دې باندې تور دی چې په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د مالی مرستو انتظام چلوي. د دې بندیدونو له مخه په امریکا کې د دغو درې واړو کسانو اساسي منجمد کیږي او د دوی سره د امریکایانو، امریکایي کمپنیانو او په امریکا کې د اوسیدونکو خلکو سره ډول معاملې هم غیر قانوني ګرځول کیږي. اور ستې خبر دا چې د تاجکستان د تعلیم وزارت په هیواد کې د ټولو یونیورسيټو مشرانو ته هدایت ورکړی چې د نړیوالو ګروپونو لخوا جوړ کړی شوی سیمینارونو، ورکشاپونو او نورو غونډو کې خپل زده کوونکي د ګډون کولو نه منع کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر څخه واوریدل. ډاکټران وایي د ملالی یوسفزی روغتیايي حالت په شکه دودی. د پاکستان د اسبي اختلاف مشر ویلي حکومت د ملالی د پیښې او د ممکنه پوزي اپریشن په پلمه راتلونکو انتخابات ځنډول غواړي، خو حکومت څه وایي؟
پاکستان په موجوده وسایلو کې یو بل محاذ ځان ته کولا اول نه غواړي او نه زمونږ دا د وس خبره ده. نو په دې وجه سره په حال د شمالي وزیرستان د موجوده حکومت د اپریشن هیڅ قسم اراده نشته.
په شمالي وزیرستان کې شکاري مرغان په کمی دودي
کمی داس په شروع وایي چې ار سړی لکه شکور کو ار سړی روان وي چې په ټپ کولی چې په چر دور ولي.
او په 1916 په ژاویا کې آیا جرمنیانو پښتانه پیژندل؟
پښتو یو چې موږ دلته راغلو کنه پښتون او پښتو خو پرداوا کنه تنه چې پاکستان پیژندل نه افغانستان.
او دا به په اونیز پروگرام پښتانه په نړۍ کې واورو. یو بل اونیز پروگرام روشانه مستقبل هم درته لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم دې د خبرونې د پال ریپورت. په کابل کې د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره لیدلې او بیا خبري کانفرنس کې ویلي چې دوی به د خپل اوقات کار مطابق د بریدونو سربیره هم په افغانستان کې خپل مشن پر مخ وړي. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال زبیر ژمند د ټلیفون په کرښه دی. ژمند سپ تاسو تر کله کوم کتا سو لږ جزئیات راکې چې اندرس فوغ راسموسن
بل لکچتا سویل د ناتو عمومي منشي نن کابل ته سفر درلود او له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل. هغه ورسته د دوه مشرانو په یو غټ خبري کانفرنس کې خبري وکړه. خغلی راسموسن وویل چې له 2014 کال نو ورسته به هم ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره هغه د روزنې او د مشورې ورکولو ماموریت ته ادامه ورکوي او دغه باره کې یو پلان هم د ناتو د دفاع وزیرانو تصویب کړی چې اوس کار پر روان دی. هغه ویلي چې په هغو سیمو کې چې د افغانستان قواو ته امنیت سپارل شوی دی اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اوس هم اتیا فیصده ټول عملیات خپله د افغانانو لخوا کېږي او 15 فیصده د روزنې چارې هم د افغان امنیتي ځواکونو په خپل افغانان په مخ وړي. هغه د افغان ځواکونو نه پر بهرنیو عسکرو وروستیو بریدونو ته هم اشاره وکړه، ویلي چې وسلوال مخالفین یا دښمنان په خپل تکتیک بدل کړي خو بریالي به نه شي. هغه دا مولي چې دغه سې بریدونه د دوی په ماموریت باندې کوم تاثیر نه لري.
سمه دا اوجمن سې افغان ولسمشر حامد کرزي څه ویلي دي؟
جمهور رئیس کرزی هم ویلی چې په مختلفو مسایلو د خغلی راسموسن سره خبرې کړې د انتقال پروسې په باره کې د تجهیزاتو مسلې سره یاده کړې ده او په بیلابیلو نورو مسایلو خبرې کړې دي. البته جمهور رئیس په دې خبري کانفرنس کې د ژورنالیستانو ځینې پوښتنې هم ځواب کړې. د پاکستان په اړه هم ځینې پوښتنې وشولې چې هلته د ډیورنډ له کرښې نه اخوا د وسلوال مخالفینو د مرکزونو په اړه جمهور رئیس کرزی وویل چې د دغو مرکز زونو او د چکم د ترهګرو د تمویل سرچینې دي او په اسانۍ سره تمویلي تجهیزي دي. د دې په وړاندې باید پاکستان حکومت جدي اقدامات وکړي. هغه ویلي چې د ترهګرۍ د مار سره مشابه کوي چې کله کله څوک چې مار روزي په خپل مار چیچی یا د مار له مار وړي. د یو مثال هم ورکړه او ویلي چې د درې څلور کال کې پاکستان کې هم ترهګري د پاکستان رول ځپي لکه چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي. په دې برخه کې بیا د ملالی یوسفزي د کم عمرې فعالې مثال ورکړ چې څو ورځې مخکې څو د پوسوات کې وسلوال مخالفینو سخته ټپي کړله.
ډېره مننه زبیر احمد صاحب ستاسو د نیټو د سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن او بیا افغان مشر حامد کرزی لیدنه او خبر کانفرنس ته وینا پاړه باندې خبري وکړي. شرواز ورته غواړو
دا مشال ریډیو دا
لکه تاسو چې څنګه له زبیر ژوند زخوا اوریدل سی افغان ولسمشر حامد کرزی نن په خبری کانفرنس کې د ملالی یوسفزی ذکر وکړي. ملالی یوسفزی دا وخت د برتانیې په برمنګم هسپتال کې د ډاکټرانه علاج کوي. دا په سوات کې د طالبان لخوا زخه وشتل سوی ولا بیا زخمی و. د علاج لپاره د برتانیې برمنګم هسپتال کې د دې اوسنۍ روغتیايي حالت څه دی؟ قاسم خان مندوخیل سر سټوډیو کې دی، هغه تازه حال راغونډ کړی دی، راځي چې ځینې وایو.
عبدالحی صاحب، د برتانیا د کوین الیزابت روختون د هر درې غنټې درې سات ورسته د ملالی روغتیايي حالت پر خپل ویپاڼه باندې خبروي او دغه د پاوبان دی اتو بجو یعنی 15 منټه باندې اته بجی نن 14 اکتوبر دوی چې تازه خبر خبر کړی دی وای د ملالی روغتیايي حالت لا هم شدی. نن د اکتوبر پر 14 منټه په پاوبان دی اته بجی د کوین الیزابت روختون برمنګم په خپل جاری کړی رپورت کې ویلي چې ملالی درې مشه په آرام تیر کړی او ډاکټران تر دا غړي د هغې لشکېدو ډاډمن دي. او د کوین الیزابت روختون او برمنګم ماشومان روختون ګڼ لوی متخصصین ډاکټران چې دي هغه هر ورځ د هرې ورځې له حسابه د ملالی معاینه کوي او د هغې د روغتیا جاج اخلي. دم غړي د ملالی کورنۍ په پاکستان کې ده او دا بیا پرون د شروع په ورځ په 12 اکتوبر په پوشل باندې 15 بجې دوی رپورت ورکړی دي چې د کوین الیزابت روختون برمنګم ویاند لخلي وای دا د روغتیا له پلاو په شکېدو ده او ډاکټران د هغې له شکېدو ډاډمن دي. او دوی په رپورت کې ویلي چې د دې کورنۍ له پاکستان ته برتانیا ته نه راغلي.
د دې ترڅنګ هلته په برتانیا کې ځینې د دې لپاره یو مخصوص فندم جوړ شوی دی.
هغه په دغه هسپتال په خپل ویب سایټ باندې چې د ویب سایټ نوم دی UHS.UK هغه نېشنل د دوی د خپل کمی روغتیايي هغه چي دي سنټر دی پر هغه په ویب سایټ باندې لیکلي دی. او دا وخت 600 کسانو بس پنه یا اتیا ور کړی دی چې ملالی ته بس پنه راټول کی کېدای شي چې بیا دغه پیسې دوی په هر حالت کې او بیا په دا ویب سایټ باندې دوی د ملالی لپاره پیغامونه راټولوي. په هغه کې ډیر
پیغامونه کې څه خبرې راغلي
په زړه پوری پیغام د ریچارډ جینینګز غدي وی ګرانی ملالی د زړه له کومې مینې کې هیلې ومنه او له لوی څښتنه ستا د ژر تر ژره روغتیا دعا غواړم او ستا همت او انسانیت ته ډاډ ورکوم او تا په د خپل میړانه باندې زه دې ته وهڅولم چې زه به هم ستا پر لاره ځم او د خلکو خدمت به کوم. او یو بل انجلۍ کیت بیا ورته لیکلی دي چې ملالې په پیغام مې قبول کړه، ستا وجود موږ دې ته هڅوي چې د زغم زده کړې او مینه پر لاره لاړ شو. او امین عمران هم بیا ورته لیکلی دي چې موږ ټولو د سوات دغه تنکی ملالې موږ ته دا همت راکړ چې موږ به هم د انسانیت لپاره، د مینې لپاره او د زده کړې لپاره کوو. او یو بل اسماعیل بیا ورته لیکلی دي چې ته د پاکستان او افغانستان او د ټولې سیمې ستوری. داسې په سلګونه پیغامونه دي چې بیا به د خبرونې په اردو کې تاسو ته واورو.
ډېره مننه قاسم خان مندوخیل، تاسو ته د ملالې په اړه باندې تازه حال بیا مخصوص فنډ او لاغه وروسته چې په دې ویب سایټ باندې کم دغه سوي دي په هغه اړه باندې د خلکو نظرونه را سره شریک کړل.
پورتو وای مشال ریډیو ور
د ملالی یوسفزی ذکر ساده طالبانو له خوا د وشتل کې دوه وروسته د پاکستان په سیاست کې یو لوی بحث تغیر او د هر څه رامنځته شوی دی. اوس بیا د پاکستان د قومي اسمبلی د حزب اختلاف مشر چودري نثار دا خبره کړې ده چې د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی د برید وروسته او بیا د ممکنه پوځي اپریشن په شمالي وزیرستان کې په پلمه راتلونکي انتخابات ځنډول غواړي. خو د حزب حکومت بیا دا وینا ده چې دوی د داسې یو پوځي اپریشن تر اوسه پورې اراده نه لري. راځي چې له اسلام آباد څخه د احمد الله رپورټ واورو.
پارلمان د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د چودري نثار علي خان وینا وه چې موجوده حکومت قامي اسمبلی یو ځل بیا د خپل ذاتي مفاداتو او مقاصدو لپاره استعمالول غواړي او په وزیرستان کې د فوزي اپریشن منصوبې جوړوي. نوموړي وویل چې دا د ملک په ضد یو سازش دی او حکومت په ملک کې داسې حالات جوړول غواړي چې راتلونکي ټول ټاکنې وزنډوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ ګوند نه صرف په شمالي وزیرستان کې د اپریشن مخالفت کوي، بلکې حکومت لخوا د دې اپریشن په وجه ټول ټاکنې زنڈولی اور سازش ہم روان دے.
اے این پی کے چیف منسٹر یا سندھ کے بعض لوگ ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اور د سندھ صوبے زنی غڑی دا وائی چې ملک کے امن ضروری دے، انتخابات بیا هم کې دیشی، منگ په ملالی شوی حملہ غندو خو دی واقعی لوجی اپریشن کول منگ تا صحیح گام نخکاری زکا چې د دین اولان دی شوی اپریشن نو لوجی ملک تا چې کم زیان رسیدلې دے نو هغه د ټولو په وړاندې دے. او چې دوی په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې کوي نو منگ تخکاری چې دا د حکومت د ټول ټاکنو د زنڈولو حکمت عملی دا او موجوده وخت کې ټول ټاکنه زکه هم ضروری دي چې حکومت د خرابو پالیسو له وجې حالات دومره خراب شول. د حکمران جماعت پیپلز پارټي د قامي اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي چې نه خو حکومت د ټول ټاکنو ځنډولو څخه اراده لري او نه په شمالي وزیرستان کې د اپریشن.
تر څو پورې چې د شمالي وزیرستان تعلق دی نو هلته یو معاهده شو او هغه معاهده لا تر اوسه پورې برقرار ده. پاکستان په موجوده وسایلو کې یو بل محاذ ځانته کولا اول نه غواړي او نه زمونږ د وس خبره ده. نو په دې وجه سره په حال د شمالي وزیرستان د موجوده حکومت د اپریشن هیڅ قسم اراده نشته دي.
خبريال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي
دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د دې قوم د دهشتګردۍ متعلق خاص پالیسی په ټولو بشري کې نشته. د مسلم لیگ دنه د خبرې روانې دي دا بالکل د هغه یو عکس دی. چودري نثار سټېټمنټ دا ښایي د هغه زیات دلچسپي چې ده نو هغه په الیکشن کې ده او د هغه دې مسلې له دونه اهمیت نه ورکوي. که داسې وي نو دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده، ځکه ملاله باندې اټیک هر چا چې وکړو قوم چې دی هغه په یو ځای باندې راغی او ودرېدو او هغه وایي چې دا شی ختمول غواړي. که فرض کا حکومت او فوج یو اکشن د قوم په مفاد کې اغستل غواړي نو بحیثیت قومي نېشنل پارټۍ جاري ملګرتیا وکړي.
سلیم احمد زیاته کړه چې وخت راغلی دی چې حکومت نه صرف په شمالي وزیرستان بلکې په هر هغه ځای کې چې ترهګر پکې پټ دی په ضد یې عملیات وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو اوریدو په پاکستان کې دا بحث ډېر تود دی. په شمالي وزیرستان کې اپریشن کېږي او بیا حکومت وایي چې نه کېږي، دا ګنګوسی دی. د پاکستان د سیاست باندې دا وخت دغه خبره غالبه ده او دا د ملالی یوسفزی د برید وروسته دا خبره کېږي. خو دلته پوښتنه دا ده چې کارپوهان بیا وایي چې دغلته د تحریک طالبان پاکستان سره بهر میشته ترګر هم میشتي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک ډېر غړي هم دي. ترګري کې د دې ډلې رول څه دی او کله چې د ملالی یوسفزی په اړه باندې طالبانو یو وضاحتي بیان جاری کړي نو په لومړي ځل د اسلامي د ازبکستان د اسلامي تحریک نوم هم سره راغلی وي. نو د دوی یو بل سره دغه ارتباط او اړیکې او د هر څه بوریوال کاکړ په رپورټ کې څرګندې دي.
د سیمایزو چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ترنګي دورسته په لوی شمیر وسلوال د پاکستان قبایلی سیمو ته مخه وکړه چې د حرکت اسلامي ازبکستان وسلوال هم ورسره ملګری وو. د قبایلی سیمو د چارو لا کارپو ایاز خان څخه مې وپوښتل چې حرکت اسلامي ازبکستان ډله کله جوړه شوې وه او مخ یې څه دی. نو هغه وویل چې دا ډله د پخوانی شوروي اتحاد د غړو هیوادونو له وګړو څخه جوړه ده.
د حرکت اسلامي ازبکستان ډله 15 کال شاوخوا د ازبکستان هیواد په فرغانه یو سیمه ده، په هغې کې راوزین کېدله او د دې مشران هغه دوه کسان وو، د طاهر یولداشیو او د جمان نمنګانی په نامه، چې داسې ویل کېږي چې دا دواړه د پخواني شوروي سور پوز ریډ آرمي د هغې عسکر وو. د دوی عمده مقصد د ازبکستان د ولسمشر یا دیکتاتور هم خلک ورته وایي اسلام کریموف راغورځول وو، او دوی وسلواله مبارزه پیل کړه په هغه وخت کې، یعنی د نویمې لسیزې په منځ کې.
ایاز خان وویل چې د حرکت اسلامي ازبکستان غړي د طالبانو د رژیم پر وخت افغانستان ته ولاړل او بیا د طالبانو د رژیم ترنګیدو وروسته د پاکستان قبایلی سیمو ته ولاړل. شنونکی او خبریال سمی یوسف زی وای چې دا تیری کې طالبان پاکستان او حرکت اسلامي ازبکستان ترمنځ لډیر مدیر آیسی اړی کړي.
پدې کې شک نشته چې حکیم الله مسعود سره په تیرو کلونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وګړو او مرسته خورا زیاته وه، او دوی خورا زیات جنګیالي ورته مهیا کړي دي. هغوی ته د مختلفو بریدونو او حملو چل او طریقې ورښودلې دي. نو زما په خیال داسې بریښي چې دوی اوس د خپل بقا دپاره یو بل ته ضرورت لري، له دې امله اوس دوی ممکن نور هم یو بل ته سره نږدې شوي دي.
سمی یوسف زای وای چې په عربي نړۍ کې د خلکو لیوالتیا د القاعده د غړیتو پر ځای اوس هغو لارو ته اوښتې ده چې په سولیز توګه بدلون راوستل غواړي.
په عربي نړۍ کې چې تیر دوه کلونو کې کوم تحولات رامنځته شول، نور د عربي ملکونو وګړي دا فکر کوي چې د یو بدلون لپاره، د یو اسلامي نظام لپاره د القاعده یوازینی تنظیم نه ده چې باید دغه سره ملګری شي. تاسو وګورئ چې اخوان المسلمین چې د القاعده یو ایدیال تنظیم ده، هغوی نن سبا په مصر کې حکومت لري، داسې په تیونس کې او په الجزایر کې او په نورو هیوادونو کې هغه تنظیمونه چې هغوی اکثره د القاعده وګړي د هغو سره تعلق لرلو، هغوی په توفیر سره حکومتونو ته رسېدلي. زما په خیال نور په عربي نړۍ کې د القاعده لپاره د خلکو هغه لیوالتیا او هغه اټراکشن پاتې نه دی، بلکې نور اوس په سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي، خلک هغوی ته ځي.
د امریکا او افغانستان تر څنګ نړیواله ټولنه هم پر پاکستان تور لګوي چې په قبایلي سیمو کې یا د هغوی په وینا د نړۍ پر خطرناکو وسلوالو سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان ځینې چارواکي د داسې وسلوالو شتون مني او ځینې بیا دا یوازې پر پاکستان بې ځایه تور بولي.
کلو چې په خپل رپورټ کې د دې جاج اخیستی و چې د ازبکستان د جنګیالو په قبایلي سیمو کې میشتې او هلته د طالبانو سره اړیکې څنګه دي او دوی څنګه جوړ سو او اوس هم کراچۍ ته ځو. د کراچۍ پولیس وایي فرقي نښتو کې ککړ د لشکر جنگوي د سند صوبې مشر د وسلې سر نیول سوی، پر هغه حکومت د 15,00,000 روپۍ انعام ایښیوي. د پولیس پوینا د دې ترڅنګ 850 نور کسان د بیلابیلو جرمونو سره د تړاو په تور نیولي. ظفر کریمي له کراچۍ رپورټ لري.
د کراچۍ پولیس وایي د شروع یا چهارشنبې په ورځ د خار له پټیل پاړې څخه د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي سره تعلق لرونکي یو تن نیولی دی. د سی ای ډی پولیسو د مشر چارواکي غلام شبیر شیخ په وینا نیول شوی تن حافظ قاسم رشید نومیږي او هغه د لشکر جنگوي ډلې د سند څانګې مشر وو. د هغه په خبره نوموړی په کراچۍ ښار کې د ترسره کیدونکو فرقیزو نښتو او هدفي وجنو د سلو څخه په زیاتو کیسونو کې پولیسو ته مطلوب وو. دی وای د په ضد د سلو څخه زیات کیسونه لیکل شوي دي. د ده په سر سند حکومت 15,00,000 روپۍ انعام هم کېښودلی وو او نوم یې په سره کتاب یا ریډ بک کې هم شامل وو. دی په ښار کې د وکیلانو، ډاکټرانو، پولیس سرتیرو او د شیعه مسلک خلکو په وجنه کې پولیسو ته مطلوب وو. پولیسو د ده سره لاسي بم، یو کلاشینکوف او یو تمانچه نیولی دي او د ده په اړه یې نورې پلټنې هم شروع کړې دي. د سی ای ډی پولیسو د مشر په خبره په دې وروستیو کې د یادې ادارې سرتیرو د ناقانونه ګرځول شو ډلو ګڼ شمېر غړي نیولی دي او د دوی د نیولو سلسله لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک ویان د رسنیو ته ویلي چې د دوی سرتیرو د ښار له پالوان ګوټ، ګلستان جوهر، منګوپیر او نورو سیمو څخه د پلټنې د عملیاتو په مهال 50 مشکوک کسان نیولی دي او له هغوی څخه یې پوښتنې ګرویګنې شروع کړي دي. بلې خواته په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو سلسله روانه ده. پولیس وایي د اخوډب په تازه پیښو کې د چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه د ښار په بیلابیلو برخو کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په وژل شوو کسانو کې د کی ایم سي د محکمې لوړپوړی چارواکی شفقت او یو پولیس سرتیری هم شامل دي. د یادونې وړ ده سند حکومت امنیتي ادارو ته په کراچۍ ښار کې وروسته له هغې د سخت امنیت ټینګولو دپاره ویلي کله چې د سند صوبې داخله محکمې لخوا په خپاره شوي یو رپورټ کې په کراچۍ ښار کې د ترهګرو لخوا د بریدونو ویره ښودل شوې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
جنگ جګړی وهل ټکول او تشدد په وزیرستان کې خلک بے کوره کړي. ډیر شمیر خلک له کوره له وطنه له دی ورکتي، خو په وزیرستان کې اوس مرغان هم نه پاتېږي او دا مرغان بیا د ښکار له وجې څخه په کمېدو دي. د مشال همکار رپورټ په جوړ کړی.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې په سپرلی او په خزان کې به د شمالي وزیرستان ایجنسۍ په لاره د چین او د روس سایبیریا علاقې څخه کمې مرغۍ راتلې. په هغې کې نن سبا تر 80% پورې کمی راغلې ده او دغلته ډېر کارکوونکي دا خبره کوي چې پخوا به د شمالي وزیرستان ایجنسۍ شوال، رزمک، خیسور، منظرخیل او شیرت علاقې به نه یوازې د مرغانو بیلابیل نسلونه بلکې ګڼ شمېر ځنګلي ځناور هم لیدل کېدل. خو د دوی په وینا په تیره لسیزه کې دغه ځنګلي ځناور په نظر نه راځي. د شمالي وزیرستان ایجنسۍ شیراتلا چې 2.5 لک ایکړه پراخه صحرا لري او په خوا کې د کیتی دریا هم بهیږي، د مختلف ډول مرغانو د پاره د خوښې ځای ګڼلې شي او دغلته خصوصا د بټې روخکار په لویا کچه سره کیږي. د دې سیمې اوسیدونکي رحمت الله وایي چې اوس د زیات ښکار له وجې د مرغانو او د وړې مرغۍ نسلونه په کمېدو دي.
سری دی زرزرا کی دی میرا کوچه وتا وی مختلف مختلف مرغیش تا بکشه مکش خلک ډیر زویته دا وس کمای داس په شروع وای چې ار سړی لک شکور کو ار سړی روان وی چې په ټیپ کو لی چې بچر دور ولی.
اجاز خان وای چې ډیر پمینا باندې د مرغیو ښکار کوي. د غلطه موجود د مرغیو مختلف قسمونه او د غیخ کار پاړه مشال ریډیو تا وای
لا ست کولا شي چې زدا شکور کو بټر غد پورا میژ د کازه ولګوي د سنځري غد پورا میژ لیمه ولګوي د یبه پغوړه او دانر وړې مرغې چې هغه میژ به په منی چر او په چر دور باندې ولي. مختلف قسم مرغې دي چې په داشه سی سی دي سنځري بابوغیش نیکو تاره زرکه دباره بټره زرزرا کې سره لګر کې سیړه کې بلبل سهار بلبل کوټی چرګ زیړبوغ سیسه خو میژ مړوي خو د سنځري زر کې دغه د ونسی بیا دغه میژ خرڅوي په دغه لکه نن سبا د زر کې چک قیمت دی.
د پاکستان په بندوبستي علاقو کې د وایلډ لایف په نامه اداره چې د ځنګلي ځناورو او مرغانو حفاظت کوي او بقاعده قوانین لري، خو دغه محکمه په قبایلي سیمو کې وجود نه لري نو ځکه دغلته هر ډول ښکار په آزاد مټ سره کیږي. ملوک خان چې په بنو کې د ځنګلاتو محکمې افسر دی وایي چې په شمالي وزیرستان ایجنسۍ مختلفو سیمو کې قیمتي ځنګلي حیات شتون لري، خو که څه هم د دوی واک د غلطه موجود نه دی خو په مقامی آبادی کې دولت کولی شي چې د ځنګلي حیات د بچاو دپاره کمیټۍ جوړې کړي او دغه خلک د دې په اهمیت باندې پوه کړي.
مخصوص چکیم وی کابل مرخور ورته ویر سلیمان مرخور یوه لکه نه بلې لکه ته ویتل په دغه فاټا ایریا شمالي وزیرستان چې چکیم د رزمک د شاول یا دا وغیرہ علاقے دی دا ډېر گرین علاقے دی په دغه شدا مرخور یو وخت یو خو ختم شو دا به ته هاشه شکار دی وجنه لیپړه چیتا می ضرورت وی دا غاشتا پشه ځنګلی بلی چې کیمه دوه ایلکیټ دا غاشتا پشه زیوت نه زیوت پټنشل چکیم د په وزیرستان علاقې شه دا دی پریډیټر دا چکیم شکور والا یې غدی دا مرغونه شه به یو مقامی دی او یو دی نقل مکان والا چې میر هجری پرینده ورته وی هجری پرینده د سنټرل ایشیا سٹیټ نرسی انټو پارک تا په دې لري باندې تیرېږي. افسوس سره ویو چې ایسا پیرې په فاټو شه د میر ډیپارټمنټ چار نه دوشری کړی کا فی الحال سدس کا قوانین وغیرہ نه کی ورته جوړا چې د کمیونټی بیسډ منیجمنت وایلا د ختمولې په فاټو شه لګیا د چې دغه میر د دغه تدارکو کې چې په کنزرویشن شمیش خلک شامل کې.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې په ټولو قبایلي سیمو کې که د ځنګلي ځناورو او مرغانو د حفاظت دپاره څه ګامونه پورته نشي او په دې کې مقامي خلک استعمال نشي، نو په راتلونکي څو کالونو کې به د مرغۍ ډېر نسلونه ختم شي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته پښتانه په نړۍ کې او روشانه مستقبل لرو. پښتانه په نړۍ کې نن په یورپ کې څکم پښتانه دي په هغه باندې جوړ کړی دی احمد چازمی. نو راځي چې اوس د خبرونو نیمای ته رسیدلی یو ل مجید بابر د خبرونو لنډې سوورو.
د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسین وایي چې ناتو به هرو مرو د افغانستان د امنیت چارې د 2013 کال تر پای پورې افغان ځواکونو ته سپاري. پولیس وایي په کراچۍ کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر حافظ قاسم رشید نیولې شوې ده. ډاکټران وایي د ملالې یوسفزۍ علاج په موثره توګه روان دی. د پاکستاني چارواکو لخوا جاري کړې شوې تازه شمیرې ښایي سخ کال د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 5 هفتو کې 415 کسان وژلي او 75 لکه یې متاثره کړي دي. په نیویارک کې د بنگلاديش او تن وفاقي ریزرو بانک د بم کې خودلو په تور کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د غزوان خدینه په مبینه توګه د سر غوڅولو غندنه کړې ده چې د سخرګنې لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی و.
مجید بابر د خبرونو لنډیز ورته وړل کې دوه اونیز پروګرامونه په دې نیمای کې لرو. راځي چې لومړی پښتانه په نړۍ کې لکه څنګه چې مول سي احمد شاه اعظمي دا پروګرام تاسو جوړوي ته جوړوي وړاندې کوي، او د نن د پروګرام موضوع ده پښتانه په یورپ کې.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ځانګړي ونې خبرونې پښتانه په نړۍ کې لې ویبلې کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. پښتنو د تاریخ پوجدو کې د نړۍ یو شمیر سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې دي. زیات شمیر پښتنو ها وخت په لسمه یا پلرنې ټاټوبي پرېشي چې کله د امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي. پښتانه په نړۍ کې روان خبرونه کې به واوري چې پښتانه د اروپا په لوی وچه کې د کوم راهي سي ژوند کوي او ژبه او کلتور یې په څه حال کې دي. په دې پروګرام کې د برتانیې پرته په اروپایي اتحادیه کې د پښتنو ژوند ته کتنه شوې ده، ځکه په برتانیې کې د میشتو پښتنو په اړه مو وار د مخله ځانګړي پروګرام خپور کړی دی. اروپایي اتحادیه یا یورپین یونین د اروپا د لوی وچې د اوو هیوادونو څخه جوړه ټولنه ده چې څه باندې 50 کروڑ نفوس لري. تر دوهم نړیوال جنګ وروسته په 1950 کال کې د اروپا شپږ هیوادونو بلجیم، جرمني، فرانس، اټلی، لکزمبرګ او هالند اقتصادي پرمختګ او خپلمنځي تجارت ته د ودې په خاطر د اروپا د اقتصادي ټولنې یا یورپین اکانومیک کمیونټي په نامه اتحادیه جوړه کړه. بیا وروسته په 1993 کال کې همدغه شپږ هیوادونو د ټولنې ته د اروپایي اتحادیه نوم ورکړی، او د دې اتحادیه د اړیکو او همکاریو ساحه د اقتصاد ترڅنګ سیاست او نورو ډګرونو ته وغځول. تر هغه وروسته د اروپا نورو هیوادونو هم په دې ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړی چې اوس یې شمیر 8 ته رسیږي. اروپا ته پښتانه د شلمې پیړۍ په نیمایي کې په ډیر کم شمیر کې تللي چې زیاتره یې د لوړ زده کړو اهداف درلودل. خو په اروپا کې د پښتنو شمیر په افغانستان کې په 1998 کال کې د ثور تر کودتا وروسته په ډیرې دوسو. په دې شمیر کې هغه وخت نور اضافه وسوه کله چې په افغانستان کې په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړي او یو شمیر افغانانو د اروپا پر لور مخه وکړل. تاریخي شواهد ته په کتو سره څرګندېږي چې د 1950 او 60 پلسیزو کې به ډېر افغانان په کابل کې د رحمان بابا او خوشحال بابا د لیسو څخه تر فراغت وروسته جرمني، سویس، آسټریا او نور هیوادونو ته د لوړ زده کړو لپاره تلل. د جرمني په کولن ښار کې میش د پښتنو د ټولنیز او لسولیز ګوند عمومي منشي او د پښتون لیکوال ارواشاد کبیر ستوري زوی نصیر ستوري وایي چې پلار یې په 1940 کال کې جرمني ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړی او هلته د افغانانو اتحادیه جوړ کړه.
کبیر ستوري چې کله په کال 1940 کې د رحمان بابا د لیسې دولسم ټولګي څخه فارغ شو نو د لوړ زده کړو لپاره جرمني ته راغی. دا چې کله جرمني ته راغی او په لاره کې د جرمني د حالت ولیدل نو په خپل ملک باندې دا وویل چې دا ملکونه څومره رسېدلي دي. نو په دغه وخت کې اگر چې د مخکې هم دا نظریه لرله د پښتو پښتونولۍ نظریه لرله د باچا خان د نظریې پیروکارو او دلته دی چې جرمني ته راغلل د زده کړو په څنګ کې دی لومړی سر کې دلته 1950 کال کې افغان سټوډنټ اسوسیشن جوړ کړ. نه په 1950 کال وروسته بیا په 1920 کال کې جنرال یونین آف افغان سټوډنټس فرانکفورت په دې جنرال یونین کې بدې وروسته د جنرال یونین د پښتنو بلوچو د آزادۍ ټولنه جوړ کړله په 1920 کال کې.
تر دې وروسته په جرمني کې په 1960 کال کې د پښتنو او بلوچو د قومي ازادي اتحادیه جوړه شوه چې بیا وروسته دواړو قومونو لارې بیلې کړې. په جرمني کې تاریخ پوه او لیکوال او د پښتنو د ټولنیز او لسولیز ګوند مشر علي خان مسعود وایي چې کوم وخت د جرمني ته ولاړی نو خلک د پښتنو له نامه سره آشنا نه و.
چې رښتیا درته وایم چې په هغه وخت کې په شپږو یو چې موږ دلته راغلو کنه پښتون او پښتو خو پرې دوا کنه دا رسمي ځایونه نه دي چې کوم ځای پاسپورټ به د ښکاره کاو کنه په دې کې به افغانستان پېژنده او په پاکستان به پېژنده کنه نور دلته نه چې پاکستان پېژنده نه افغانستان پښتون خو تلته پرې ده کنه. خو دلته بیا موږ په شپږو یو کې چې راغلو دلته بیا موږ یو تنظیم جوړ کړ چې د بلوچو د پښتنو د ازادۍ ټولنه کنه. نو هغه چونکه ولی خان د په جیل کې او بزنجوغ د مونږ خپل چاغه سټګلو کنه مونږ هم نشټ انټرنیشنل سره رابطه وساتل رو خلکو تم دا وې چې حالت پاکستان دوی سره پاکستان په جندم نه کنه بیا مونږ ته پاکستان چې کم د یو قوم نه دی د خوځ غنه یو قوم دی مونږ ته چې پاکي قسمه قسم خلک یو ټوکرې کې چوند پرنګیانو چاولې دي او اټس قوم نه دی او بیا رو افغانستان نو بیا چې کوم د دلتا بیا چې څو وخت زیولق راغی او واویا کې کنه بټوي وشړلو نو بیا ځولک چونکه دوه باندې نشو کړی چې موږ د بټو سره باندې کولم د ولی خان سره کولم چونکه ولی خان جیل کې وو ولی خان د بزنجوغ د جیل نه راوېستل او بټو جیل تکړو کنه. نو بیا چې کوم نه چې بار او تل پته نشه چې بزنجو باندې څه چل شو بزنجو چې کوم د ولی خان ته خپې اړم کړی کنه هغه د ګون نه ووتو کنه چې دا یالته د ګون نه ووتو موږ دلته د بلوچو پښتنو ټولنه چې کومه واکنه چې بده کلار بار پښتنه وکنه. نو دا بیا موږ پښتون سوشل ډیموکراټک باندې وړاول موږ چې بلوچ موږ سره نه زی نو ضرورت ده چې موږ د بلوچو نوم ماخلو کنه.
تر دې وروسته په جرمني کې میشتو دغه پښتنو په 1901 اتایم کال کې د پښتنو د ټولنیز او لسولیز ګوند په نامه یو اتحادیه جوړ کړه. علي خان مسعود زیاتوي دغه اتحادیه د پښتون ټکی د عام کولو لپاره زشت زیات کار وکړي.
پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي دومره کار وکړ دلته چې د پښتون ټکه چنن په مطبوعاتو کې راځي دا زموږ برکت دی کنه. دا جرمن اخبارونه چې کوم دي دا تم په خوله کې ورکه کنه یغې نه پس د پښتون نوم وزد شو کنه چې داس نه ده چې پښتون مخ کې چانه پیژند خو ټول رسمي خلکو چې څوک بلته سفیر پاتې او په دې نزاکتونو به پیدا یا به د پاسپورت دفتر والا په دې پدل چې دا اوس د افغاني په دغه د کانادې پاکستاني دی او دا او نور څوک نه د پښتون دغه بیا روسو څوک نه مطبوعاتو چې موږ دغه د تقسیم خبره ډیره کوله دوی ته به مې چې موږ د تقسیم لکه تاسو کنه او د ډیورن کرخه چې کوم ده د هیڅ افغان حکومت نه مړي په دې باندې ریفرندم نه دی شوی د پزور په موږ باندې منل شوی دا موږ د تقسیم لکه تاسو نه په دې شی باندې به د جرمنانو زنجر خلاصې د کنه.
د برتانیې پرته په اروپا کې په سلګو نظر افغانان میشتي خو د پښتنو شمیر لسکو نظر تر رسیدي. د وی اندازې لمخې په جرمني کې 30,000 زیات افغانان میشتي چې د 15,000 څخه تر 10,000 پورې پښتانه دي. تر دې وروسته د پښتنو لوی شمیر په هالند کې دي چې د وی اندازې لمخې 40,000 افغانان پکې وسیږي چې له 10,000 تر 15,000 پورې پښتانه دي. په هالند کې میشت د لارو بر وپانې چلوونکی عبدالله احسان په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو حال راکوي.
شمیر خو هغه وخت په چټکی سره مخ پر زیاتېدو باندې ولاړی چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت په افغانستان کې سکوت سو او د جهادیانو او یا جهادي تنظیمونو دوره پیل سول، نو ډېر دولت مامورین کارکوونکي بیلابیل قومونه خلک دا د افغانستان څخه را مهاجر سول بیلابیل هیوادونو ته، چې یوه لویه ډله یې وهالند هېواد ته راغله. نو د دنیویم درنیویم کلونو په شاوخوا کې دلته په یو دم یعنی په یو پلاس سره ډېر زیات خلک هالند ته راغله. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې دا شمېره نور هم زیاته شوله، چې د وخت په تېرېدو سره اوس په 2012 کال کې د 15,000 په شاوخوا کې افغانان په هالند کې رجستر یو ژوند کوي.
د جرمنی او هالند سربیره په بلجیم، آسټریا، ډنمارک، ناروی، سویډن او نور یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم یو شمیر پښتانه میشتي. په اروپا کې ځینې هیوادونه میشتو بهرنیانو ته دا حق ورکوي چې هغه په ښوونځي کې د خپلې ژبې یو مضمون ولولي او په هغه کې امتحان ورکړي، خو ځینې نور هیوادونه بیا دا ډول تګلارې نه لري. په سویډن کې میشت پښتون لیکوال او د دوستي فرهنګي ټولنې مشر حبیب الله غمخور وایي په دې هیواد کې د هر 15 ماشومانو ژبه د نصاب ژبه ګرځېدای شي.
د نیکه مرغه په سویډن کې هر 15 ماشومان کولای شي چې خپل مورنۍ ژبه د مکتب په مرسته هم وایي. یعنی دلته د 15 ماشومانو یو ژبه د تعلیمي نصاب یو ژبه ده. خو د دې سره په څنګ کې موږ ډیر کوشش کوو چې دوی باید خپل مورنۍ ژبه پښتو سره په نږدې اړیکه کې وساتو. البته تاثیرات د اروپایي ټولنې، د اروپایي ژبو، د اروپایي کلتور سره، ځکه چې دوی زیات عمر په اجتماع کې تیریږي، او هغه اجتماع د چاغه اروپایي اجتماع ده، د هغو خلکو سره تیریږي چې هغه مثلا یا په جرمنی یا فرانسوي یا ایټالوي یا سویډنی یا هالندي یا فنلندي ژبه خبرې کوي. دا طبیعي ده چې تاثیرات موجود وي.
د سویډن او ځینو نور اروپایي هیوادونو ترڅنګ په جرمنی کې هم پښتو د رسمي ژبه حیثیت لري او ماشومان کولای سي په دې ژبه کې د یو مضمون امتحان ورکړي. خو په هالند کې بیا قصه بل ډول ده، او هلته په ښوونځیو او نصاب کې د پښتو په ګډون د نورو بهرنیو ژبو لپاره ځای نشته. عبدالله احسان په دې اړه معلومات راکوي او زیاتوي د ښوونځیو پر ځای ادبي او فرهنګي ټولنې په دې هیواد کې د ژبې د پرمختګ او ود لپاره هلې ځلې کوي.
بدبختانه په ښوونځي کې په تعلیمي نصاب کې نه یوازې د پښتنو لپاره داسې امکانات نشته، بلکې دغه نور ولسم لکه ترکیان یا عرب یا سورنامیان دا خلک د هغوی لپاره هم دا امکانات نشته. هالند د ځینو نورو اروپایي هیوادونو په پرتله سره او په پردو خلکو ته د خپلې ژبې د زده کولو په برخه کې ډېر ټینګ او ډېر جدي دي. هغه نه غواړي چې خلکو ته نورې ژبې ورزده کړي، بلکې خلک مجبوره کوي چې په اخري کلونو کې دا وقانون ته هم دا برخه ورزیاته کړې ده چې خارجان چې په هالند کې ژوند کوي، نو دوی که غواړي چې د جزه اقامه ترلاسه کړي، دوی که غواړي چې حتی د جزه تابعیت ترلاسه کړي، دوی مکلف دي، مجبور دي چې د هالندي ژبه زده کړي. نو ماشومان یې مجبور دي چې ټول زده کړي او هر څه په هالندي ژبه باندې وکړي. په تعلیمي نصاب کې داسې شی نشته، خو ځینې کلتوري ټولنې او ځینې د فرهنګي مرکزونه چې هغه د افغانانو د خوا څخه رامنځته شوي دي، خو ډېر محدود او په ډېرو خاصو سیمو کې شته. په هغه کې یو شمېر ډېر کم ماشومانو ته دا اسانتیاوې د افغانانو د خوا څخه برابرې شوي دي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې ډېر زده کړې وکړي، یا لیک لوست زده کړي لږ تر لږه، او یا ځینې اسلامي زده کړې لکه سپاره، قرآن شریف یا دغسې نور، چې د هغه هم چندانې مزه نشته. یعنی په هغه اندازه چې ضرورت دی، په هغه اندازه باندې دا کار نه دی شوی.
د ټولنو په باب حبیب الله غمخور هم ورته نظر لري او وایي چې که څه هم اروپایي ټولنې د پښتنو پر ژبه او کلتور اغیز کړی دی، خو په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د پښتنو ادبي او کلتوري ټولنې هڅه کوي چې خپل ژبه او کلتور ژوندی وساتي.
دلته افغانان لدی خطر سره مخامخ دي، یادمن جمله د هغه جملې څخه پښتانه لدی خطر سره مخامخ دي چې دوی خپل ژبه او کلتور د لاسه ورکړي، ځکه چې په پښتو کې یو متل دی وایي چې اوسې په خوې به د هغه اوسې. ولی د دغه څپې یا د دغه تاثیرات سره د معقولې مبارزې په خاطر چې زموږ ژبه مړه نسی، زموږ کلتور مړ نسی، زموږ فرهنګي توکي د ځوانو په مغزونو کې پاتې شي، زموږ مذهبي او تاریخي روزو یاد د هغه تاریخ د ځوانانو په مغزو کې پاتې شي، نو تقریبا د هغه وخت څخه دلته په اروپا کې د فرهنګي ټولنو جوړیدلو ته افغانانو من جمله رون اندو افغانانو ملا وتړل، چې د دغه فرهنګي ټولنو په مرسته په ټوله اروپا کې د ځوان نسل سره نه یوازې د فرهنګي ورځو په تجلیل د تاریخي ورځو په تجلیل کې بلکې د مورنۍ ژبې د زده کړې مفت او رایگان کورسونه جوړ سوي دي چې دغه فرهنګي ټولنې خپل ماشومانو ته مورنۍ ژبه ورزده کوي.
په اروپا کې که څه هم یو شمېر پښتانه په خواري او مزدوري اخته دي، خو ځینې نور یې بیا د تعلیم په ډګر کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. حبیب الله غمخور وایي په اروپا کې هر وګړی د تعلیم ترلاسه کولو مساوي حق لري او لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي افغانان کولای سي په راتلونکي کې د خپل هیواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي.
په اروپا کې دغه تفاوت او تبعیض نشته چې یو بهرنی په یوه شاته پاته مکتب یا شاته پاته د عالی تحصیلاتو یا مسلکي تحصیلاتو په موسو کې درس وایي او بومي اوسیدونکي یې په لوړه کچه دلته ټول یو شان دي. نو بنا موږ وایو دغه زموږ ځوانان چې متخصصین وي او په افغانستان کې د دغو هیوادو لخوا لیږل کېږي د کار لپاره، ګټه بیا دا وي چې دوی به یو ترجمان ته ضرورت ونه لري، بله به دغه غذافي او بي اندازې پیسې چې په لوکس هوټلونو کې د دوی د پرځای کولو لپاره مصرفېږي، دا به هم افغانستان او هم نړیوالو مرستندویو دونر ټولونو سره مرسته وي. او د بلې خوا څخه به دوی په دغه پوهېږي چې هیواد یې وچیش ته اړتیا لري، ژبه یې زده ده، کلتور سره بلد دي، د محیط سره په ارتباط کې دي، هغه ستونزې د خپل هیواد پېژندلی شي. د دغو ستونزو د پېژندلو پر اساس یو څوک، یو انجینر، یو متخصص، یو ډاکټر کولای شي چې د ولس سره مرسته وکړي.
د امریکا، کاناډا او استرالیا په څیر په اروپا کې هم میشت پښتانه خپل ژبه او کلتور د ځایي ټولنې تر اغیز لاندې احساسوي او د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا چې په اروپا کې میشت پښتانه په څه ډول کولای سي خپل ژبه او کلتور خوندي کړي، عبدالله احسان وایي د ادبي او کلتوري ټولنو جوړول او پیاوړي کول په دې لړ کې مهم رول لوبولای سي.
د کلتوري مرکزونو جوړول یا د اوسنۍ کلتوري مرکزونو پیاوړي کول او د هغوی ملاتړ کول، د هغوی سره په ګډه کار کول، همغږي او همکاري، دا تر ډېره ځایه پورې د دغه ستونزو مخه نیولی شي. که څه هم چې په پوره ډول بې له منځه یو نه شي، مګر که لږ تر لږه په هر ښار کې اوسیدونکي افغانان یا که د پښتنو په اړه خبرې وکړو، دغه اوسیدونکي پښتانه سره یو ځای شي او یو کلتوري ټولنه که لري، نو د هغې تر شا ودرېږي، د هغې سره کومک وکړي، د هغوی سره خبرې وکړي چې د دوی اولادونو ته ځینې کلتوري او ځینې مثلا تعلیمي پروګرامونه ور جوړ کړي او یا کلتوري غونډې او جشنې غونډې ورته جوړې کړي چې دوی د خپل کلتور، مذهب او خپل تاریخ سره آشنایي پیدا کړي. زما په نظر سره دغه یوازنی ګام دی چې که پورته شي، نو د دوی د ماشومانو او د دوی د راتلونکي نسل چې هغه دلته په غرب کې زیږي یا په غرب کې رالویږي، د هغوی د محو دلو یا د هغوی د له منځه تللو څخه به مخه نیول سوي وي او د دوی راتلونکي نسل به په خپله مورنۍ ژبه باندې لیک لوباس یا خبرې کولای سي، چې لږ تر لږه به یو څوک بیا کولای سي سبا که دغه راتلونکي نسل یې افغانستان ته ځي یا خپل هیواد، خپل کلي ته ځي، نو هلته به د یو چا په ژبه پوهېدلی سي.
د ادبي او کلتوري ټولنو ترڅنګ یو شمېر ټولنپوهان په دې اند چې کورنۍ چاپیریال د ماشوم پر مغزو زیات اغیز کوي او د هغه په شخصیت جوړولو کې مهم رول لوبوي. حبیب الله غمخور د ژبې او کلتور په ساتلو کې د مور او پلار رول مهم ګڼي او وایي چې دوی کولای سي د بیلابیلو لارو ماشوم ته د خپلې مورنۍ ژبې ارزښت په ډاګه کړي او هغه د ژبې ویلو او لیکلو ته تشویق کړي.
مور او پلار د ژبې د ژوندۍ ساتلو د خپل ماشوم په وجود کې د دفروابطو کې پر ارزښت باندې همیشه باید د یو دوست په صفت د سره بحث وکړي، د دوی سره تبصرې پر وکړي چې دا ماشوم په دې ټولنه کې داسې احساس نه کړي چې ټوله دنیا په یوه ژبه خبرې کوي، ولې اوس یې پر ما باندې دا بله ژبه تپلې ده او چې هغه مورنۍ د زیبا یاد اتمې زده کړم، خو دوی په بازار کې زه په جرمني غږېدلی شم، دوی په بازار کې زه په سویډي غږېدلی شم، په مکتب په سویډي غږېږم، پوهنتون په سویډي وایم، نو ضرورت څه شته چې پښتو زده کړم؟ نه، مور او پلار مکلفیت لري چې د دغې ژبې ارزښتونه، د دغې ژبې باندې د پوهاوي اهمیت خپلو ماشومانو ته تشریح کړي او دا ور وښيي چې د ژبې زده کړه او د ژبې استعمال او په هغه باندې پوهاوی هم کېدای شي سړی غټ شخصیت شي. د مثال په توګه که موږ دلته یو ځوان د سی وی دی ژبې څخه پښتو ژبې ته کتابونه ژباړي، خو دا یو عالم دی، یو ژباړونکی دی، نو د ټول پښتو ژبې به د ده احترام کوي، د ده درناوی به کوي او په اقتصادي لحاظ به هم د ده ستونزې حل وي. یعنی هم په علمي او هم په اقتصادي او هم په ټولنیز لحاظ باید خپلو ماشومانو ته مور و پلار د ژبې د زده کړې ارزښت ور وښيي.
په اروپا کې که څه هم پښتانه د لسګونو زرو په شمېر کې استوګن دي، خو بیا هم په زیاتره هیوادونو کې د لږکیو حیثیت لري او په ځینو کې حتی په فیصدیو کې هم نشمېرل کېږي. په همدې خاطر اروپایي ټولنه چې په اکثریت کې ده د دوی پر ژبه او کلتور اغیز کړی دی او زیاتره پښتانه داسې اندېښنې لري چې که د ژبې او کلتور د خوندي کولو لپاره لازم ګامونه پورته نه کړل سول نو لري به نه وي چې په راتلونکو نسلونو کې به یې ژبه او کلتور له منځه ولاړ شي.
احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته پښتانه په نړۍ کې پروګرام وړاندې کړی او اوس هم روښانه مستقبل درته وړاندې کوو چې منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت په پېښور یونیورسيټي کې د قبایلي مطالعاتي مرکز یعنی فاټا سټډي سنټر په نامه یو اداره جوړه کړې. ډاکټر اجاز خټک چې د یادې ادارې مشر ټاکل شوی په دې پوښتنه چې د دې ادارې ضرورت ولې راوړاندې شو وای.
دې علاقې کې د مونږ خلکو وطن خوښتن دی، د ټولو دلچسپو او د ترقۍ کې هم دی، په ژوند کې هم دی، په انتظام کې هم، هر څه کې. خو نن سبا د ترګرۍ د جنګ په وجه سره دلته کې چې هغه انتظامي معاملات ډېر کړ او دا ټوله غریزه علاقه ده، ډېر رسو ترقۍ نه پاتې ده، نو هغې لیا سره دا د دنیا توجه دی ته وه. او دلته کې حکومت، پاکستان حکومت هم، نور دنیا هم دې باره کې چې دې کې څو کو چې دا دغه خلک په دې کې لري شامل خدا علاقہ د دنیا نه راغون شي ترګرم استعمالي او عاشن دلته یو انساني مسله. نو اغه باره کې چې کو پالیسی دی اغه باندې په ډیره ضروری ده. اغه باندې چې ته پوه شي چې څه مسله ده، څه حالات دي، نو بیا پالیسی زیاته پوها او زیاته صحیح جوړيږي او خلک اغه مسلې حل خواتلی شي.
ډاکټر اجاز خټک وايي اداره به یې اول دغه خور و تحقیق او سیړنې راغونډوي.
د دې مقصدونه دي دا به د قبایلي علاقو باره کې چې کوم موجود شوی ریسرچ دی چې تر اوسه پورې شوی دی، په مختلفو مضمونونو کې د جوړ مختلف اړخونو، سیاسي، اقتصادي، سماجي، هغه به راغونډول کوي. اب په یو ځای کې موجود شي نو کوم څوک ریسرچ کوي، چا معلومات پکار دي حکومت ته یا عام خلکو ته یا بل ریسرچر ته، هغه به دې باره کې چې هغه ته به یو ځای موجود وي چې بھائی راشه پوښوي چې دما خلکو په دې باندې فیل پی ڈی یا ایم ای تیسیس دې کړی دی یا دا خلک په دې ایریا کې کار کوي، تاسو دې سره خبرې کول چې اب راغونډول شي.
ډاکټر اجاز خان زیاتوی چې فاټا سټډي سنټر با په قبایلی سیمو نوې او د ضرورت سره سم تحقیق هم کوي.
دویم به دا کوي چې دلته کې د پښتون او شین علاوه بهروم چې د پښور قوشا دی علاقې کې څه د بار کې ایکسپرتیز دی، د کې څه مهارت ماهری موجود دی، هغه کار به موږ غونډای. بل به دا کار کوي چې نوې ریسرچ چې دی کې نوې تحقیق څومره پکار دی.
نوموړی وای دوی به کوشش کوي چې د قبایلی ولس او د هغوی د مسلو نه خلک خبر کړي، د دې ترڅنګ به نوې تحقیق کوونکو لپاره د تربیت انتظام هم کوي.
د دریم طریقه به دا کوي چې دا به مختلف ورکشاپس او کانفرنس کوي چې خلک صرف د انتظار نه کوي چې چا د سپیل او راشي ځان پوهي، بلکې کو د کا سمعه چې خپل مون سیمینار او ورکشاپونه او دغو کو خلک راوون کو ماهرین او دایته چې وی راکي به خبرو کوي چې خلک پوها ځات شي. د سلورم دا چې موږ دا هم کو چې ټریننګ پروګرام وو هم ور سره چلو، خو چا ضرورت راځي د مختلف دغو کې لکه چیمبرز اف کامرس د فاټا چې کوم دی، د ټرایبل ایریا چې کوم دی، تاکي هغه سره موږ خبرې تری شي. یو ایم او یو ور سره د شخص شوی دی، په خبر پوینټون ور سره کړی دی.
د دغه لوزنامې په تفصیل مو زموږ همکارا فرخنده وزیر خبروي.
په خبر په هنتون او د قبایلی سیمو د فاټا چیمبر اف کامرس تر روانو 15 کالو لپاره یو لوزنامه اصلي کړی چې تر مخه به یې ځکونکې کولای شي په ټرایبل چیمبر اف کامرس او یا نورو اقتصادي ادارو کې کار وکړي. په لومړو کې بعد د بی بی ای او ایم بی ای د هر ایجنسی یو یو ځکونکې ته دا سہولت ورکړل کیږي او هغه به په ټرایبل چیمبر کې د یو ریسرچ افسر په توګه کار کوي چې وروسته به دغه عمل غځول شي. د دې لوزنامه تر مخه به د پیښور په هنتون په مختلفو شوبو کې د روان کال نه د قبایلی سیمو د ستکونکو شمیره هم زیاتول شي چې دا شان د دغه سیمو ځوانان هم د وړاندې تعلیم حاصلولو په لړ کې اسانتیاوي ولري. د فاټا سټډي سنټر مشر ډاکټر اجاز خان د دغه لوستنامې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د دغه د بزنسمنانو تنظیم دی، ایسره یو منظمه مدفعت کړی دا مختلف معاملو کې یو مونږ ته پته لګي چې څه ضرورتونه دي، ډایرکټ پته لګي او موږ هم هدف پوره کوو. دا
د قبایلی سیمو د چیمبر او د پیښور پوهنتون د فاټا سټڈی سنټر سیل د دغه لوسنامې ترمخه به اوس په تجارت، ټولنیز، سیاسي چارو، جینډر او جیولوجیکل شوبو کې هم د زده کوونکو سره مرستې کولی شي او په ګډه به سیمینار، ورکشاپ او داسې د روزنې نور پروګرامونه ترتیبوي. د فاټا سټڈی سنټر چې په دې وروستو کې په دې مقصد جوړ شوی چې د قبایلی سیمو د وسایلو په اړه زده کوونکو سره معلومات شریک کړي، مشر ډاکټر اجازي وایي د دې لوسنامې ګټه به د فاټا ولسته هم رسیږي.
دې فائدې به د فاټا عامو خلکو ته وي، د هغې سیاسي ورکر ته وي، هغې تجارتي انسان ته وي، هغې زمیندار ته وي، د فاټا ایڈمنسٹریشن ته وي. فاټا ته متعلق به مختلف ریسرچ کیږي، نو هغه خلکو ته ټریننګ پروګرام دی. دا نه علاوه ریسرچ وي، حکومت لپاره به وي چې پالیسي څنګه جوړوي، هغې لپاره به ریسرچ شوی انډیپینډنټ مودی فائدے بجے اور آل دی فاٹا عوام ترسی پرس کیونٹان یا یہ ہوگی سیگمنٹ دے
دا دے سرا سرا با پی خبر پوہنتون دے ٹرائبل چیمبر آف کامرس دا کارکون کو لپارا وارا تربیتی کورسون ہم جوڑے بی چے پکے با حغوی تا دا مینجمنٹ تکنیکی او داشان دا نورو انتظامی کارونو پا اڑا خودنے کی گی.
بلخوا د قبایلی چارو کارپوها ایاز وزیر وایي چې د ولس د خیر ښېګړې او تعلیم لپاره چې کومې هڅې کیږي هغه د ستاینې وړ دی، خو په کار دی چې دا د ځایي خلکو په ذریعه او د هغوی په همکاري وشي، ګنې ګټورې به نه وي.
چې څو پورې د قبایلو مسلې قبایلو ته نه وي حواله شوي، زه د ډاکټر اجاز صاحب ډېر قدر کوم، ډېر باندې ګران دی، ښه سړی دی، خو هغه د هغې سیمې سره تعلق نه لري، ډېر نږدې ورسره پاتې دی، ډېر نږدې دی، شک نشته، ښه پوه سړی دی. خو څومره چې یو اپریدی د تیرا یا یو مومن د غلانه یا یو وزیر د وانه په خپله علاقه پوهېږي، دومره نه د خیبر پختونخوا گورنر صاحب پوهېږي او نه بل هغه سړی چې د قبایلی سیمې کارونه په مخه کړی دی او قبایل نه دی. ایما ایمفسس په دې چې ریسرچ د فاټا په باره کې چې کیږي اد قبایل خپلو کې اب رښتیا وي، اب صحیح وي، که نور خلک کیو کې د هغې عقل به بلي، د هغې مقصد یا د هغې نه ګټه به بل رنګه یو بل چرته به.
د ایاز وزیر دغه اندېښنو ته په جواب کې ډاکټر اعجاز خټک وایي
قبایلی خلکو سره به نوې لینک دي، نه دا به بالکل بې مطلبه شی وي. دی بنیادی لنک خو قبایلی خلکو سره وي، که دا تحقیق کوي نو د قبایلی خلکو باندې هم کوي، د قبایلی خلکو به هم کوي، آی به هم راځي دلته تحقیق کوو، جای به هم اسانه شي. نور خلک قبایلی علاقو په خلکو تحقیق کوي، نو سر به یې جلدی تعلق وي. نو قبایلی علاقې خلکو دنیا ته را مخامخ شیدو د هغې لپاره یو موقع وي، یو زیب وي، چاہیے را مخامخ شی وہ رشتہ حالت را مخامخ شی، ای ضرورتوں ای تکلیفوں ای مسئلے را مخامخ شی، مگر ہم ای قبول شی از تو کو دیر ما ہے بجے دی کتابوں ہو ای اولی کو نوش قبول اچھے سو قبول شی اگر چہ التا اسی کئی دا سینٹر چے دے یا سیل چے دے بے کار دا دے چ قبائلی علاقہ را مخامخ کی او صرف د جگڑو او مرگونو او سوسائیڈ او خودکش او دہرگر دینا بلکل ته جوندی خلق وشي، یا خلق دې مسلې دي اره مخامخ شي او اره حل خواته څو پیشرفت شي. نو دې کې قبایلی علاقې خلقو د قبایلو یو بنیادی کردار دی، هغه نه بغیر نه دا یو قدم نشي ایسته، هغه نه بغیر باشه هوایي خبره وي.
په دې حق لا ایاز وزیر وایي چې مرکزی حکومت تر اوسه پورې په اکثر معاملو کې قبایلو ته خپل کار په خپل د کولو موقع نه ورکوي او ځکه د دې سیمې مسلې نه هواریږي. د نوموړي په وینا د قبایلی سیمو په اړه هر ډول تحقیق یوازې قبایلی تن خکولی شي. دې خبرې ته په اشاره سره اجاز خټک وایي په تحقیق او مطالعه کې او په خاص توګه د تربیت په لړ کې به دوی قبایلی خلکو ته ترجیح ورکوي، خو که د بهر نه کوم خلک غواړي چې په قبایلو تحقیق وکړي نو هغوی ته به هم موقع ورکولی شي.
او قبایلی علاقے خلق اس بدلی دنیا خلق دی، انسانان دی، خلق سا بس سا قابل سا نا قابل سا
مخصوص
نوموړی په اخر کې قبایلی خلکو او په خاص توګه ځوان کول ته دا پیغام ورکوي.
دا چې دنیا بدلیږي، بدلون یو خامخا جوړ شي، خو هغه بدلون دنیا سره په یو ځای تل او د قبایلی علاقو خاص کر د ځوانانو ډېر لوی ذمہواریا، بلکې خپل قدرت تری ژوند تر تم کوي، خو د ژوندې تعلق خپل سره خپل علاقو سره خپل خلق سره راځي. اچھا جی راځي هغه خلق سره اچھا څه کوي سمایي تر باندې د کیلې پاتې غم خالي کوي کیلې اچھا جنا سی سیل کوي بچو ته کوي چې هغه باندې اثر کیږي، ځکه چې دایتا مخکې کوي دنیا د انساني ترقی چې کمزور ته ورسېده ده دنیا چې کمزور ته ورسېده ده هغوی چې دی خپله خدای وامخلي او خپله برخه پکې ورکړي هغوی چې شامل شي.
تاسو په پیښور یونیورسيټي کې د قبایلی مطالعاتي مرکز د مشر ډاکټر اعجاز خټک خبري اوریدئ چې وايي په قبایلی ولس کې ډېره بیداری راغلې، په کار دي چې اوس دا بیداری